د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: په هند کې نن د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي، د هند اندېښنې څه دي؟
هند پخوا هم اندېښنې لرلې چې کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت و، کشمیر ته به جنګیالیان تلل او جنګېدل.
له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو بندېدل او د کووید 19 د پیښو زیاتېدل.
په تېرو لسو ورځو کې تقریبا موږ تر 600 مثبتې واقعې لرو او په دغو 600 تنو کې 30 نفره وفیات لرو.
د افغانستان د ملي سرودونو تاریخ راسپړو. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ خلک د جګړو له کبله د خپلو ویجاړو سیمو د بیا رغونې غوښتنه کوي.
کوم چې زیاد مشکل د سړک نه دی، باید د سړک باندې زموږ غور وشي. دا باید پلونه زموږ کمزوري شوي، بېکاره په دې غور وشي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی: د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن اسلام آباد ته ځي. ایران له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. او پولانډ ولسمشر پوتین د بیلاروس له لارې پولانډ ته د کډوالو د ورتګ طرح بللی. بشپړ خبرونه: د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
هیئت به سرکردگی وزیر خارجه امارات اسلامی افغانستان
یو پلاوی د افغانستان د اسلامي امارات بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پاکستان ته پلسم تاریخ چې یو له پاکستاني لوري سره پر یو شمېر مشترکو موضوعاتو خبرې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ښاغلی متقی به د دې سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغان وګړو لپاره د پاکستان د ویزو د مسلې ترڅنګ پر دو اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. ورسته له دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، دا پاکستان ته د امیر خان متقی لومړی سفر دی. ایران له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې په یوه خبري غونډه کې خبرداری ورکړ چې کله افغانانو سره مرستې ونشي، کډوال به د اروپا پر لور ورمات شي.
موږ باید څه وکړو؟ ولې مرستې نه کیږي؟ ولې یې پیسې بندې شوي دي؟ ولې د افغانستان له خلکو سره مرستې نه کوي؟ داسې مرستې چې دوی هلته خوندي کړي.
وحیدی وویل: لکه چې طالبانو کابل نیولی، له افغانستانه زرګونه کسان هر ورځ د ایران پر پوله ور اوړي چې بیا د دې کډوالو یوه برخه د اروپا پر لور ځي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا ایران دا مهال د 3.5 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی. نږدې 200 افغانان چې لویه برخه یې پیلوټان دي، تیره شپه د تاجکستان له پلازمینې دوشنبې څخه په هغه الوتکه کې روان شول چې امریکا چمتو کړې وه. تمه ده چې دا کډوال به په متحدو ایالاتونو کې دیره شي. په دې ډله کې 143 هغه پیلوټان دي چې په تیرو دوو لسیزو کې امریکا روزلي، او د خبریالانو په ګډون شاوخوا 50 تنه نور افغانان هم پکې دي. په تاجکستان کې د امریکا د سفارت یو استازي ازادۍ رادیو ته ویل چې دا ډله به مخکې تر دې چې متحدو ایالاتونو ته ولاړه شي، دریم هیواد ته انتقال شي. د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټان وروسته له هغه تاجکستان ته ولاړل چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو. دوی د پلازمینې دوشنبې په لمن کې په یو استراحت ځای کې خو په توقیف کې ساتل کېدل. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آزادې تکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان نارینه لوبغاړو د 2 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. د پاکستان اوپن په نوم د سیالیو کې د افغانستان 19 لوبغاړو د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې په دوو ګروپونو کې لوبې وکړې. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویان ذبیح الله شهزاد پرون مقام ازادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
موږ ورزشکاران وتوانېدل چې یو د ترزرو، درې د سپینزرو او درې د ژیرو مډالو ترلاسه کړل. او زموږ ورزشکاران د نارینه په برخه کې اتلولي جام هم خپل کړ.
ښاغلی شهزاد زیاته کړه، افغان لوبغاړي بیا له دې پلوه چې د نارینه او ښځینه لوبغاړو مډالونه حساب شي څلرم شول، ځکه چې ښځینه افغانانو په دې سیالیو کې برخه نه درلوده. دا سیالۍ درې ورځې مخکې پیل شوې او د نړۍ د 15 هیوادونو 422 لوبغاړو برخه پکې درلوده. پولانډ د روسیې پر ولسمشر تور پورې کړی چې د بیلاروس له لارې پولانډ ته د کډوالو د ورتګ اصلي طرح دی. د پولانډ صدراعظم ماتیوس موراویتسکي پرون په وارسا کې د پارلمان غونډې ته وویل د بیلاروس له لارې پر پولانډ برید شوی او تر شا یې د ولادیمیر پوتین لاس دی. خو د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف وویل بیلاروس د کډوالو د مخنیوي په برخه کې ډېرې هڅې کړي او دا ستونزه باید د خبرو له لارې حل شي. د کډوالو لپاره د اروپایي کمیسیون مشر مونیک پاریا پرون د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل چې د بیلاروس د تیری څرګند شواهد شته.
د بیلاروس د دولت له لورې په ښکاره زمینه ورته برابرېږي. کډوالو ته په سیاحتي ویزو بلنه ورکوي چې مینسک ته له بیلابیلو لارو ورسي. په پیل کې دا لاره مستقیم له بغداد تر مینسک پورې وه چې له شمرغه د ډیپلوماټیکو هڅو له لارې یې مخه ونیول سوه، خو کډوال د لبنان له لارې او د اردن له لارې راځي. د سوریې له لارې هم ډېرې الوتنې کېږي او د متحده عربي اماراتو له لارې بیخي ډېر پروازونه دي.
د میرمن پاریا په وینا سکل د بیلاروس له خاورې تر اوسه نږدې 8000 کډوال د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوتی دي. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام لومړی نیم پایلو بنن د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو پیلېږي. په سګنی جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې چې افغانستان هم پکې وو په دوهم مقام کې راغی. بل نیم پایلو به د بی ګروپ د اتل پاکستان او د الف ګروپ د دوهم ټیم استرالیا ترمنز سبا په دوبای کې وي. د دې دوو لوبو ګټونکي به د نومبر په 14 په دوبای کې پایلو به کوي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته. نن په هند کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کوي. نوی دیلی په دې غونډه کې پاکستان ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه، خو اسلام آباد دا بلنه رد کړې ده. نوی دیلی پر کابل د طالبانو واکمنۍ ته اندېښمن دی، خو طالبانو ویلي دي چې په سیمه کې داسې غونډې د اسلامي امارت په ګټه دي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
په نوی دیلی کې نن د افغانستان لپاره په یو غونډه کې د سیمې د یو شمېر مهمو هیوادو استازي برخه اخلي. بل لور ته نن اسلام آباد د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د یو پلاوي کوربه دی. د نوی دیلی په غونډه کې د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکاران برخه اخلي. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د طالبانو استازو ته د هند په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال سیمه ییزې غونډې د افغانستان په خیر وبللې.
کشورهای همسایه او منطقه متفقن که باید در افغانستان
د سیمه هیوادونه او ګاونډیان متفق دي چې په افغانستان کې امنیت وي، په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ وي او په خپلو پښو ولاړ وي، ځکه چې دا هم د افغانستان په ګټه دی او هم د سیمه. اسلامي امارت د دغه ډول غونډو په اړه اندېښنه نه لري او په دې نظر دی چې باید په راتلونکي کې په دا ډول غونډو کې په مستقیم ډول حضور ولري. هند د افغانستان د پخواني ډیموکراتیک حکومت حمایت کاوه او داسې ښکاري چې پاکستان د طالبانو د حکومت ملاتړی دی. د سیاسي چارو کتونکی بشیر زرمست په دې باور دی چې هند په کابل کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته داسې اندېښنه لري لکه د نوې ملي لسیزې په وروستیو کې چې دوی د طالبانو حکومت اندېښمن کړی وو.
هند پخوا هم اندېښنې لرلې چې کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت کشمیر ته بجنګیان تلل او کشمیر کې بجنګیدل، دوی دا اندېښنې اوس هم لري.
د نوی ډیلی د غونډې مشي د هند ملي امنیت سلاکار اجیت ډوال کوي. ښاغلی ډوال پرون په نوی ډیلی کې د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار رحمت جان محمود زاده سره د خبرو پر مهال له افغانستان بهر ته د متوجه تروریستي ګواښ په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د هندي رسنیو په وینا ښاغلی ډوال پرون د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار ویکتور مخمدوف سره هم وکتل او د دې کتنې پر مهال دواړو دا سلا وکړه چې د افغانستان د راتلونکي په اړه باید افغانان په خپله پریکړه وکړي. هندي رسنۍ وایي چې د ملي امنیت سلاکارانو په نننۍ غونډه کې به د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه چې په افغانستان کې د وروستي بدلون په نتیجه کې ورته متوجه دی بحث وشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو له ډیریدو خبر ورکوي او له مرستندویو مؤسسو غواړي چې د دې وایرس سره د مبارزې په لاره کې افغانستان یوازې پرېنږدي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د برخې مرستیال عبدالباري عمري ازادي راډیو ته وویل که دې ستونزې ته جدي توجه ونشي نو په افغانستان کې به یو بشري ناورین راشي. لبلې خو په افغانستان کې د کووید 19 د روغتونونو ځینې مسؤلان په دې روغتونونو کې د کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره د امکاناتو د کموالي څخه شکایت کوي.
په افغانستان کې د کووید 19 له روغتونونو سره د بهرني مرستو په پرې کېدو سره د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له ډیرېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو برخې مرستیال عبدالباري عمري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرسته کوونکو موسسو وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي.
د کورونا اوسنی وضعیت په هیواد کې مخ په زیاتېدو ده. په تېرو لسو ورځو کې تقریبا موږ تر 600 مثبتې واقعې لرو او په دغو 600 تنو کې 30 نفره وفیات لرو چې دا موږ ته ښیي چې ګراف مخ په لوړ روان ده.
ښاغلی عمری خبرداری ورکړ که نړیوالې مرسته کوونکي ادارې همکاري ونه کړي یو ستر انساني ناورین به رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو په ډیرېدو سره د کووید 19 روغتیایي مرکزونو ځینې مسؤلان په یادو مرکزونو کې د ناروغانو د درملنې لپاره د تجهیزاتو او امکاناتو د کموالي خبر ورکوي. افغان جاپان روغتون په کابل کې د کووید 19 تر ټولو لوی روغتون دی چې دوه کاله مخکې د کورونا ویروس په خپرېدو سره فعالیت پیل کړ. د یاد روغتون رئیس زلمی رښتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو خبره تاییدوي او وایي په دغه روغتون کې د ناروغانو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته.
زمونږ په روغتون کې دوا تجهیزات مشکل استه ده. ناروغان هم تېرې میاشتې په نسبت لس 15 فیصده اضافه شوي دي. امکانات مو کم دي. ماشینه پرسونل نه دي اخیستي. نو ورځ تر بلې مشکلات ډیریږي تر څو چې جهاني ټولنې صحي سازمان عامې روغتیا وزارت تدبیر کوونکي موسسې دې ته پاملرنه ونه کړي نو موږ به له جدي ستونزو سره مخامخ شو.
ښاغلی رښتین دا هم ویل چې ډیری ناروغان د امکاناتو د نشتوالي له امله دې روغتون ته مراجعه نه کوي. د اونۍ په جریان کې د افغان جاپان روغتون کارکوونکو ازادي راډیو ته د یو برېښنالیک په سوالو سره دوی ته د معاشونو د نه ورکړې له امله خپلې ستونزې شریکې کړې وې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ وړاندې تر دې نړیوال بانک په افغانستان کې د کووید 19 له روغتونونو سره مالي مرسته کوله، خو د مسؤلانو په خبره پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره دا مرستې ودرولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2000 کال له جنوري بیا د 2020 کال د نومبر د اتمې نیټې پورې په افغانستان کې د کووید 19 1,55,000 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې له دې شمېر څه باندې 2,200 تنه مړه شوي وو، خو تر یادې نیټې وروسته بیا رسمي شمېرې نه دي شریکې شوي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنه له هیواده د خبریالانو د ایستلو په بهیر کې د فساد د راپورونو په اړه اندېښنه ښیي. د ټولنې ویلي دي چې د رسنیو ځینو بنسټونو د خبریالانو په نوم له افغانستانه د خپلو کورنیو غړي او دوستان ایستلي. د خبریالانو د ټولنې د کوم ځانګړي بنسټ نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې په دې برخه کې یې ډېر شکایتونه ترلاسه کړي.
حسیب الله یوسفی چې مخکې د خورشید ټلویزیون سره د تصویر اخیستونکي په توګه کار کوو، اوس د کابل په یو څنډه کې لاسي کراچۍ درولې او کیلې پرې خرڅوي. وایي هڅه کوي چې خپلو ماشومانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ مخکې 15 کاله له خورشید ټلویزیون سره کار کړی، خو د مخکینی حکومت لړنګېدو وروسته د لسګونه نورو خبریالانو په څیر بې دندې شو. ښاغلی یوسفی ازادي راډیو ته وویل چې د بیکارۍ له امله اړ شوی چې د ښار په یوه څنډه کې له خپل ورور سره یو ځای د تازه میوې د پلور کاروبار پیل کړي.
دو میاشتې بیروزګار وم، وروسته مې پریکړه وکړه چې یو کراچۍ واخلم او کیلې پرې وپلورم. د تایمینی په دوهم سرک اوس دا کار کوم. بس ورځ او شپه مو پرې تیریږي. بیکاري زیاته ده، نه زمونږ په غم کې څوک شول او نه خپله کوم خواته په وتلو وتوانېدو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته زیات شمېر رسنۍ بندې شوې او سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بې دندې. څو ورځې وړاندې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې 70% کې رسنیو خپل فعالیت درولې او دغه شان 70% کې خبریالان بیکاره شوي دي. خو په افغانستان کې بیکاری خای یوازې د خبریالانو ستونزه نه وي، بلکې دا شپې ورځې د ټولنې هر قشر له ورته برخلیک سره مخ دی. په وروستیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې د رسنیو یو شمېر بنسټونو او مطرح خبریالانو له افغانستانه د خبریالانو په نوم د خپلو کورنیو غړي او ملګري ویستلي. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې هم د سه شنبې په ورځ په دې اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. د دغه ټولنې مسؤلینو که څه هم په دې اړه مشخص د کوم رسنیز بنسټ نوم وانخیست، خو ویې ویل چې ځینو د خبریالانو له نامه ناوړه ګټه اخیستې او د خپلې کورنۍ غړي له افغانستانه ویستلی دي. د دې ټولنې ویاند مسرور لطفي ازادي راډیو ته وویل
تمام اینا باعث نگرانی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و
موږ د دغه وضعیت په اړه اندېښمن یو او غوښتنه مو دا ده چې باید له موږ سره د یوې هوکړې پر بنسټ او د یو میکانیزم له مخې باید له خبریالانو ملاتړ وشي. کومې مرستې چې کېږي باید یو ځانګړي برنامې له مخې باید به خبریالان تشخیص شي او ورته ورسیږي. موږ په دې برخه کې له نورو بنسټونو سره همکاري کوو،
همکار هستیم و باعث یک نهاد ملي کومک خواد کردیم. بخیر باشه.
یو شمیر خبریالان چې له هڅو سره سره نه دي توانېدلي له افغانستانه ووځي د ژورنالیستانو د ویستلو په پروسه انتقاد کوي. صفي الله خپلواک د ملي ټلویزیون پخوانی کارمند دی چې اوس له دندې لرې شوی. وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې بېلابېلو ادارو ته ایمیلونه کړي، خو تر دې دمه له افغانستانه د وتلو د پروسې په اړه کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
دلته ډېر د دوی حق خوړل شوی او د دوی په ځای ډېر کسان چې خبریالان نه وو جعلي کارتونه د خبریالۍ کارتونه ورته جوړ شول او هغوی د افغان خبریالانو پر ځای بهر ته ولېږل شول. د موږ هیله دا ده چې هغه بنسټونه چې د خبریالانو او د بیان د ازادۍ ملاتړ دي دې ټکي ته پام وکړي. تر اوسه هم زیات خبریالان په افغانستان کې ګیر پاتې دي او دلته د هغوی ژوند له خطر سره مخ ده.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې څو ورځې وړاندې داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې د کامیر هوایي شرکت د اګست په 1 د خبریالانو په نوم 155 کسان چې د دغه شرکت د کارکوونکو د کورنۍ غړي وو متحده عربي اماراتو ته انتقال کړي. دغه شان د خبریالانو او رسنیو په نوم د جعلي کارتونو او اسنادو جوړېدل د خبریالانو بله اندېښنه ده.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تیرو 40 کلونو کې د جګړو او د لارو د بندېدو له کبله د پرمختګ او آبادۍ له ټولو هڅو بې برخې پاتې شوي دي. د ناړۍ خلک له طالب چارواکو او مرستندویو مؤسسو څخه د سړکونو، ښوونځیو او پلونو د رغونې او له بې وسه خلکو سره د مرستې په برخه کې پاملرنه غواړي.
د کونړ په ختیس کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ ناړۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو 40 کالو کې ورته د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. د دوی په خبره چې یادې ولسوالۍ ته د کار نه کولو لامل د اسمار او غازی آباد ولسوالیو اړوندو سیمو کې د وسلوالو طالبان موجودیت او د هغوی لخوا د لارې بندولو، نو ځکه یې تر اوسه سرک کنډو کپر او تک پرې ستونزمن دی. دوی زیاتوي چې اوس د ولایت ټولې ساحې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، نو ورته په کار دي چې د آبادۍ او بیا رغونې په چارو کې ورته پام وکړي. د ناړۍ ولسوالۍ دوه قومي مشران حاجی عبدالستار او سعید الله خان وایي
زمونږ د نړۍ ولسوالۍ درې تقسیمه نفوس چې دی د سیل نه د شرق په طرف باندې قرار لري.
زمونږ تجارت مشکل د سړک نه دی، باید د سړک باندې زموږ غور وشي. بعضې پلونه زموږ کمزوري شوي، بېکاره په دې غور وشي. ټلیفون په رابطه باندې چې کوم ده هغه پیشنهاد موږ وکړو. دغه ستونزې
کونړ کې چارواکي بیا وایي چې د نړۍ ولسوالۍ شته ستونزو لیدلو لپاره خپله یادې ولسوالۍ ته سفر کړی او د حل کولو لپاره به یې کوټلي ګامونه پورته کړي. د کونړ والی مولوی محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل
موږ به د دغه سړک آبادي ته انشاءالله حق د اولیت ورکړو، نو هغه د ولسونو بعضې ضرورتونه موږ له ځان سره یاداشت کړو. انشاءالله یا د مهاجرینو او د ادارې له لارې نه یا د حوادثو له لارې نه به انشاءالله د دوی سره د مرستو ترتیب هم برابر کړو.
نړۍ د کونړ په ختیځ کې هغه غرنۍ او لرې پرته ولسوالۍ ده چې د پاکستان چترال او دیر ولسوالیو سره اوږده او ځنګل لرونکي پوله لري او همداراز د نورستان دوه ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګي مټال سره هم سرحد لري. په تیرو کلونو کې که په غازی آباد کې د جنگونو او لارو بندیدو په وجه نړۍ د پرمختګ او آبادۍ له کارونو شاته پاتې شوې، نو د نورستان ختیځ هم همدې لارو بندیدو او جنگونو ډیر ځپلې او خلک یې د هر ډول پرمختګ او آبادۍ بې برخې پاتې شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، وړاندې په همدې خبرونه کې له کونړ نه په یو بل راپور کې به واورئ چې په دې ولایت کې د طالبانو چارواکي ډاډ ورکوي چې د ځنګلونو د قاچاق مخه به ونیسي.
امروز حقوق هستیمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د پولند او بیلاروس ترمنز د کډوالو پر سر لانجه د جګړې تر ګواښونو پورې رسیدلې ده. له بیلاروس سره پر پوله پروت بل هیواد لیتوانیا هم د کډوالو په خاطر بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. برسا روسیا ملامتوي چې په دې ناورین کې لاس لري. د موضوع تفصیل احمد شیبر اوروي.
پولند بیلاروس تورن کړی دی چې د دغه هیواد پر ختیځه پوله یې برید کړی دی. په ورته وخت کې پولند د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی دی چې د اروپایي ټولنې د بې ثباته کولو لپاره د کډوالو بحران ته لمن وهي. پولندي چارواکو د سېشنبې په ورځ وروسته تر دې پوله ټینګه کړه چې په سلګونو کډوالو هڅه کوله چې د اسخنو سیمانو له لارې پولند ته واوړي. په وروستیو میاشتو کې د منځني ختیځ، جنوبي آسیا او افریقا په زرګونو کډوالو په غیر قانوني ډول هڅې کړي دي چې له بیلاروس څخه پولند، لیتوانیا او لاتویا ته چې د اروپایي ټولنې غړي دي داخل شي. اروپایي ټولنه د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا ملامتوي چې کډوال د اروپایي اتحادیې تر پولو رسوي څو د هغو بندیزونو غچ واخلي چې بروکسل د پروسه شکل له لانجمنو انتخاباتو وروسته پر منسک لګولي دي. د پولنډ صدر اعظم ماتیوس موراویتسکي پرون په ورسا کې د پارلمان غونډې ته وویل چې دا برید چې لوکاشنکا یې کوي تر راهې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دی. د روسیې د ولسمشر بیان دیمیتری پیسکوف بیا پولند او بیلاروس زغم ته وهڅول. وضعیت پرته له څه شکه چې کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. دا د ټولو اړوندو لوریو مسؤلانه چلند ته اړتیا لري. البته په دې حالت کې د هغو خلکو ژوند ډېر مهم دی چې پر پوله راغونډ شوي دي. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې دا د بیلاروس او پولند د رښتونې اندېښنې وړ مسله ده. موږ اندېښمن یو، لکه څرنګه چې وینو د بیلاروس متخصصین په خورا مسؤلیت سره کار کوي. موږ هیله لرو چې وضعیت به هیڅکله زموږ امنیت ته ګواښ پیدا نه کړي. په سلګونو کډوال د بیلاروس خواته د پولند له پولیس سره د ازغنو سیمانو ترڅنګ راغونډ شوي دي. هوا ډیره سړه ده او دوی اورونه بل کړي دي. بل لور ته پرون لیتوانیا د اروپایي ټولنې دوهم هیواد شو چې له بیلاروس سره یې د پولې پر اوږدو بیړنۍ حالت اعلان کړ. د ویلینوس پارلمان د اضطراري وضعیت د تیرې شپې له نیمایي د یوې میاشتې په مخه اعلان کړ او سرحدي ساتونکو ته یې اجازه ورکړه چې په زور هغه کډوال له خپلې خاورې وباسي چې ورننوسي. پولند تر دې مخکې له بیلاروس سره پر خپلو پولو بیړنۍ حالت اعلان کړی و او د خپلو سرحدي ځواکونو شمیر یې په دې سیمه کې 20,000 ته لوړ کړی و. د پولند پارلمان دا لایحه هم تصویب کړې ده چې له بیلاروس سره د 320 میلیونه ډالرو په لګښت دیوال جوړ کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري او اوس په سوریه کې د جګړو له کبله د یوې بې ځایه شوې ښځې کیسه اورو. دا میرمن اوس د جامو طراحه ده او د خپلې کورنۍ مالي چارې پر مخ وړي. د دې میرمنې کیسه ملالی بشیر اوروي.
اته دیرش کلنه سمر مغربي د څلورو کوچنیانو مور ده. دا سوریایي ښځه کالي طراحي کوي. دا وایي
زما هدف دا دی چې یو مشهور فیشن ډیزاینر شم او د یوې داسې ښځې په توګه چې ماته نه مني د خپل هیواد نوم روښانه کړم.
تر کلونو سختۍ وروسته مغربي اوس هره ورځ په خپل سالون کې کار کوي چېرته چې دا جامې ډیزاینوي. په دې کار سره دا د خپلې کورنۍ مصارف هم پوره کوي. مغربي په 2011 کال کې د سوریې په دمشق کې د جګړې له کبله له خپل کوره بې ځای سوه. د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هغه مهال د دې د میړه مخې ته د هغه ورور ووژل سو او دې پیښې د دې میړه په ذهني ناروغۍ اخته کړ. دا وایي چې له همدې کبله یې میړه ناروغ سو او خپل کار ته یې دوام نه سوای ورکولای. خو دې هیله له لاسه ورنه کړه او پریکړه یې وکړه چې خپلې ستونزې به په فرصتونو بدلې کړي. مغربي غوښتل چې یو ځای وظیفه ترلاسه کړي او لومړی یې د خپلو کوچنیانو په ښوونځي کې کار پیل کړ چې هغوی ته نږدې پاتې سي. وروسته یې اوبدل پیل کړل او د خپلو مهارتونو د ښه کولو لپاره یې د یوې خیریه موسسې سره کورس بشپړ کړ. دوه کاله مخکې مغربي د کالو ګنډلو خپل سالون جوړ کړ. دا د خلکو جامې ګنډې، خپل ډیزاینونه جوړوي او نورو ته ګنډل ورزده کوي.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي چې په تیرو څو ورځو کې د لرګیو د قاچاق ډېرې هڅې شنډې کړې دي. سلګونه فوټه مکعب لرګي او له څلورو زیات قاچاق وړونکي او موټرې نیولې دي. طالب چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې په کونړ کې به په بشپړ ډول د ځنګلونو پرې کولو او د لرګیو د قاچاق مخه نیسي او دا ملي شتمني به ساتي. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو خبريال راکوي.
په کونړ کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاقو د مخنیوي هڅې چې کومې په تیرو حکومتونو کې د لرګیو په کاروبار او قاچاق کې د مسولینو شراکت د ناکامۍ سره مخ کړې وي. خو اوس طالب چارواکي وایي دوی به هیڅ چاته د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق اجازه ورنکړي. د دوی په خبره چې یوازې په تیرو څو ورځو کې د لرګیو درې قاچاقوړونکي او په سلګونو جوړې چارتراش لرګي نیولې دي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
درې مهم قاچاقبر نیول شوي دي. د رکشو چتونو کې هغه ځایونه جوړ کړي وو کوم چې دغه دکاندارانو ته اوبه او دغه بسکټ او دا شیان توزیع کوي. د هغو په دې سیټونو کې هغه ځایونه جوړ کړي وو. دغه شان د کابل د ګاډو نه چاپېره ته نارنجان یخي په منځ کې چېونو چاترا شي وو. د داسې طریقې نه هغه د قاچاقبرو استفاده کوله چې د چا تصور نه کېده. کوم لرګي چې نیول شوي دي په سلګونو چاترا شي دي، دغه شان چوکاټونه دي، دغه شان تخت او ورسره دا هغه چې کوم موټر دی هغه هم نیول شوی دی.
د خاغلی حنیف په خبره چې ځنګلونه ملي شتمنی ده او ساتل هم د طالبانو او ټول افغانانو ګډ مسؤلیت دی. هغه به هغه ټول فرعي لارې چې کومې په غرونو او ځنګلونو کې ګوندی هیواد پاکستان او یا ننګرهار ته تللی تر سخت څار لاندې دي.
هغه لارې چې کوم لارو نه دغه قاچاقبر استفاده کوي هغه لارې مکمل د تعقیب لاندې دي. حکم چې نور قاچاقبر دي دغه دی نیولو هم هڅې روانې دي.
د کونړ اوسیدونکو هم د طالبانو له یاد اقدام خوختي او هیله کوي چې کچیرته دغه هڅو ته همداسې دوام ورکړي نو ورسره به د ځنګل وهل هم ختم شي. د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکو غلام علي
دا یو ډیر ښه اقدام دی. په دې خاطر باندې کچیرته د همدغه کار ته دوام ورکړي نو انشاءالله آینده کې به څوک ځنګل قطع کېدو ته زړه ښه نه کړي، ځکه چې لرګي بارته نه وځي خپله ریټنه مرزانې کوم مصارف چې دغه بیرته نه برداشت کوي. نو په دا خاطر باندې به ځنګل بند شي. تېر حکومت کې به دغه ځنګل چې نه باندې دی وازنې وجه همدغه وه چې په دې لویه لارو باندې به خاص زادانه ډول باندې لرګي تلل. په دې کې چارواکي شریکو
خلک وایي په تیرو دریو لسیزو کې د کونړ شنه ځنګلونه د لرګیو د کورنۍ او بهرنیو سوداګرو لخوا په ډېره بېرحمۍ د برقي روپ وسیله وهل شوي، چې د دوی په خبره زیاته برخه پاکستان ته په بیلابیلو لارو انتقال شوي او هر څوک چې په افغانستان واکمن شوي نو د لرګیو مافیایي په ارکې له ناستو مشرانو له کونړ څخه د لرګیو د انتقال لپاره
ګڼ فرمانونه او امرونه ترلاسه کړي او په هر یوې په زرګونه متره لرګي ویستلې. د دوی په وینا چې د ځنګل وهلو او لرګیو په قاچاق کې د پخوانیو حکومتونو یو شمیر ځایي چارواکي هم شریکول او هر چاته به پکې خپله برخه ورکول کېده، نو ځکه د ځنګل وهلو او د لرګیو قاچاق دوام پیدا کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، دا شیبه د سهار 8:30 دي. د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام او نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره وګوري. طالبان وایي چې دواړه لوري به د افغان وګړو لپاره د ویزې د مسلې په ګډون پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. ایران له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي چې که له افغانانو سره مرستې ونشي نو کډوال به د اروپا پر لور ورمات شي. نږدې 200 افغانان چې لویه برخه یې پیلوټان دي تېره شپه د تاجکستان له پلازمېنې دوشنبې څخه په هغه الوتکه کې روان شول چې امریکا چمتو کړې وه. تمه ده چې دا کډوال به لومړی یو درېیم هیواد ته او وروسته متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او هلته به دېره شي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د آزاد تایکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان نارینه لوبغاړو د 2 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. په دې لوبو کې له افغانستان هیڅ میرمنې ګډون نه وکړی. پولانډ د روسیې پر ولسمشر تور پورې کړی چې د بیلاروس له لارې پولانډ ته د کډوالو د ورتګ اصلي طرح دی. د پولانډ صدراعظم ویلي دي چې د بیلاروس له لارې پر پولانډ برید شوی او تر شا یې د ولادیمیر پوتین لاس دی. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام لومړی نیم پایلو به نن د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند د لوبډالو ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 پیلېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. ملي سرود او ملي بیرغ د یو نظام له مهمو نښو او په نړیواله کچه د یو هیواد د هویت مهم فکتورونه دي. ملي سرود او وطني ترانې چې د یو واحد ملت غږونه دي، اوس مهال د کرکټ د نړیوال جام له سیالیو پرته د افغانستان د ملي هویت د نخې په توګه په ډیرو نړیوالو غونډو کې نه اورېدل کېږي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته نږدې 3 میاشتې کېږي چې افغانستان له دې دوو مهمو نښو بې برخې دی.
هغه سرود چې هر افغان یې له اورېدو سره آشنا دی، بیت بیت یې ورته یاد دی. دا سرود د هر هغه شخص چې د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې ژوند کړی له هویت سره تړلی. افغانستان د طالبانو له لومړي ځل واکمنۍ وروسته هغه دوره چې هر ډول موسیقي اورېدل پکې حرام و، آن ملي سرود هم د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال بیا ځلي د ملي سرود خاوند شو. د دې سرود شعر د عبدالباري جهاني دی او موسیقي ببرک ویسا جوړه کړي. په 2006 کال کې د عبدالوهاب مددي، صادق فطرت، ناشناس، پایکر افسانی، حسین ارمان، مشال ارمان، شهنا او څو نور هنرمندانو لخوا د جرمني په برلین کې ثبت شو. تیرو شروع کلونو کې همدا سرود د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ تر څنګ د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان د هویت په توګه پیژندل شوی. خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 3 میاشتې کېږي چې په کور دننه او بهر په هیڅ ډیپلوماټیک ناسته کې نه د افغانستان ملي سرود غږول شوی او نه هم د افغانستان بیرغ ایښودل شوی. طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د هر ډول موسیقي اورېدل او خپرول حرام بللي وو، آن ملي سرود هم. خو اوس چې دا ډله بیا ځلې په افغانستان واکمنه شوی او د حکومتولۍ د نوي ډول سره د آشنایۍ خبره هم کوي، خو بیا هم د ملي سرود هیڅ ازانګه نه اورېدل کېږي. د هنر او موسیقۍ په برخه کې لیکوال فرزاد فرنود وایي طالبان پر موسیقۍ هیڅ باور نه لري او اجازه به ورنه کړي چې یو له موسیقۍ سره مل ملي سرودي د نظام استازولي وکړي. د هغه په خبره بل ملي سرود به هم جوړ نشي چې د یو ملت او یو واحد هیواد غږ وي.
یو تشه جوړوي او هغه دا چې نړۍ ګوري چې طالبان پر یو پرمختللي ملت او دولت چې د نورو هیوادونو سره سیال وي باور نه لري. هغه هیواد چې ملي سرود ونه لري یو شاته پاتې هیواد دی او هیڅ یو نړیوال نښان نه لري. هغه وخت دوی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي چې دا ټول ارزښتونه ولري، مګر که ملي سرود ونه لري په رسمیت به ونه پیژندل شي ځکه ملي هویت نه لري.
افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې له ډېرو لوړو ژورو تیر شوی. کېدای شي خلک یې د بل هر هیواد زیات د نظامونو او حکومتونو د سقوط شاهدان وي. داسې حکومتونه چې بیرغ یې بیال، سرود یې بیال او نښان یې بیال. خو اوس طالبان چې لایې نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ملي سرود هم باور نه لري، نړۍ به ورسره څه ډول چلند وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغنی خسرو وایي یو هیواد هغه مهال د یو باثباته دولت لرونکي په توګه پیژندل کیږي چې خپل ډیپلوماټیک عناصر له دې ډلې ملي سرود او ملي بیرغ ولري.
تا زمانی که ما قانون اساسی
تر هغه چې طالبان اساسی قانون ونه لري او په هغه کې ملي بیرغ او ملي سرود نه وي، نړۍ به د هیواد د جمهوریت د دورې د ملي سرود او ملي بیرغ سره پیژني. طالبان باید د نړیوالې پیژندنې لپاره هر څه ژر د دې دوو برخو لپاره کار وکړي.
طالبان پښان
له ډیرو حادثو سره سره ونه توانیدو د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه د طالبانو دریځ واخلو. د دوی یو ویان بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال له موسیقۍ پرته یو شمېر ترانې د ملي سرود په توګه خپرولې. معلومه نه ده چې دا ترانې د چا دي، خو طالبان اوس هم د دې ډول بې موسیقۍ ترانو سره د خلکو په منځ کې پیژندل کیږي. د افغانستان لومړی ملي سرود د امان الله خان د پادشاهۍ پر مهال او د خپلواکۍ له اخیستو وروسته په 1919 کال کې جوړ شو. د هغه وخت تر ننه د هر نظام پر اتلو سره ملي بیرغ او ملي سرود بدل شوی. خو په 1919 کال کې هغه مهال چې حبیب الله کلکانی واکمن و لکه د نن په څیر ملي سرود نه و. په 1923 کال کې د محمد نادر خان د سلطنت پر مهال عسکري مارش جوړ شو چې د ملي سرود په توګه غږول کېده. له 1923 تر 1923 اویایمو کلونو د محمد ظاهر شاه په واکمنۍ کې له شعر پرته د سلام شاهي په نوم نغمه جوړه شوه چې د ملي سرود په توګه ترې ګټه اخیستل کېده. خو د سردار محمد داود خان د جمهوري نظام په پیل سره په واقعي معنا له شعر سره یو ځای ملي سرود وغږول شو. د غوایي دوه ملي کودتا وروسته افغانستان ملي سرود په 1905 کال کې د غوایي دوه ملي کودتا وروسته ملي سرود بدل شو. د دې زمان ملي سرود سلیمان لایق لیکلی و. خو په 1911 کال کې واک ته د مجاهدینو په رسیدو سره ملي سرود په فارسي دري ژبه وویل شو. اوس به ولیدل شي چې د افغانستان نوی هویت په څه ډول ښودل کیږي. خو سره له دې چې طالبان واکمن دي او په کور دننه په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د افغانستان بیرغ هم بدل کړی او ملي سرود هم نه خپروي، خو د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام پر مهال په ټولو سیالیو کې د افغانستان ملي سرود وغږول شو او تر خوای د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ هم لوبغالي ته راوړل شو او دغه شان نندارچیانو هم دا بیرغ له ځان سره درلود.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله ووسی. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د افغانستان د بیلابیلو سیمو د بیوزلۍ ناوړه بشري وضعیت او د غراز د لمړنۍ توکو د لوړو بیو پاړه پیغامونه راته پریخي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان له بیوزلو سره یې د ژمنیو مرستو په هدف دغه هیواد ته 3 ډیرسټونه مواد لیږلي دي. د دغو موادو ځینې بستې په چارتر الوتکو کې افغانستان ته رسیدلي او پاتې نورې هم د همدې اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته رسیږي. راځئ چې دغه پیغامونه سره واورو.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات مې کې هیله وړاندې کوم. وګورو دا مرستې چې ود افغانستان تر ازي دا خو چې وار د بارډرونو چې هر وطن را واوري دا په دغه په منځ باندې مې کیږي. نیمه طالبان وړي بیا نیمه دغه خلکو تر اوړي بیا راشي دلته په کلی کې 2 او 3 او 4 نه پاره ونی چې هغه مساکن نه نيسي هغه مستحق کسان نه وي. بیا له شامون دې چې وګغه راته وای وای تاسو دغه نه کوي تاسو نه اس مسکینان موږ دې بیا ولا که په کور کې لرو ایال دا پسې دا وړو دا چاند دا پسې دي دغه یو غم او خو دا څه رقم دغه چې دا دغه خلک شکایتونه کوي او یو څه خبره دي چې نه اوري د کیږي دا خو باید لږه چې له بارجه څه خبرم وکړو چې وسلام
سلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او باد له سلامه دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي په میدان وردګو ولایت په سیمه کې دلته ما خپل سترګو لیدلی شه حال ولیدو چې طالب تمیل چې تاسو دغه کومک خو مستحق ورته ورکوي وایي نه دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زمونږ ته په مخکې حکومت سره چې مونږ کله په جګړه بوخت وو مونږ ته په کور کې ځای راکوه مونږ ته ډوډۍ راکوله دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده مونږ نه پوهېږو مونږ بېچاره خلک څه وکړو له دې خلکو سره باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي و مونږ ته پخوا مونږ ته ډوډۍ راکړی مونږ ته ځای راکړی دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي نو خوار او غریب بېچاره خو ټول پاتې سو. سلام احترام.
السلام علیکم. زه د ازادي ټولو رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د کندي ولایت د کجران ولسوالۍ نه مې تماس نیولی دی. خبره دا چې کوم د موسسې پر برابر باندې دا موسسه په داسې توګه جوړه شوې چې و غریب کسانانو ته نه رسیږي. هغه کسانانو ته رسي چې هغو پنځه شپږ وګونې وړه راویستلي دي. بیا د کال په پور باندې ورکوي، مثلا په پور ورکړي دي، په 15,000 کلدارې د کال په پور ورکړي دي. و غریب کسانانو ته نه رسي. علم هم دا ده چې مثلا دا په داسې توګه وویشل شي چې و غریب کسانانو ته ورسیږي او مړو ته خو نو ضرورت نشته چې مړو ته ورکول کېږي.
السلام علیکم. نظامی خبرې کوم. د پکتیا ولایت درمت ولسوالۍ څخه. درمت ولسوالۍ کې خلک ډېر سخت له غریبۍ او له فقر سره مخامخ دي او هیڅ د خپل ژوند د چلولو توان نه لري. دا ډېر بېچارهګان او بېوزله خلک دي. خلک تباه او برباد دي، خپل لورانې خپل زمن خرڅوي او د کور نه په کتې اخلي. وسلام.
السلام علیکم. زامید وکانه د ایلمن ولایت وایشي ولسوالۍ استازو ټلیفون پر لیکم. غیر یو خدمات پیغام د تخپور کې دلته د امرست راغلي دي. د مفری کسانو ته نه ورکول کیږي. نو خدای دې چې ما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسیږي چې دلته ډیر بې وزله خلک شته او وطن نه رسیږي. ګرد د سرمایداران ته ورکول کیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه نو کوزې دې زموږ ولایت د ګریش ولسوالۍ سي بیرې کوي. طالبان ټول خپل چارواکو سره وایي چې د 10% په داخلو باندې وایي چې د خلکو د سیمې غفلت پکښو کې مشکلات خلک پاتې شي او مړه خلک تر لاسه کړي. افغانستان ډېر سخت د پښتو د مرګ غواړو چې د امرسو سم وو چې ټول خلک ته ورسیږي. په نور وادو سم د افغانستان د سیمې سره افغانستان خو ته د مرستو کې د افغانستان خلک چې ډېر سخت د پښتو کې وچ کړم دا او د ازادي راډیو سره نو خو هیڅ چې د نو په اسلام نشي چې وسلام وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا غان دہلمند ولایت طرف سے سر ٹیلیفون پر کر کے ہم گور جان اس ما پیغام دغه دی چې دغه امارات اس موږ دغه ارزګنه دغه مهیله ده چې دی مرسته ویشل دي او ویشلم په نوزاد چې او خلک دلته د هلمند د شاه خلک خاص د ګوزه ټول خلک وو ټول خلک ته نه ورکیه رمزق والا خلق باندې ویش دا چې مکه وي دا خیانت چې تاسو دغه ملت سره کوي د خدای ربي موږ پر چا وځاړو
چاته وای چاته مزه غوړسوي. ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته تماس کوم. زمونږ د دغه دولت نه یو فایده دی او دا چې دغه د ګاډي کې ګرځي شخصي ګاډي کې که دولتي ګاډي کې دا سلا خپل وسلې یا سلا د دروازو نه شي خلک ته مرمې تیار تیر کړي. هغه زموږ پیغام دی خلکو ته ورسوي چې دا خلک ډېر په ډېرې ستونزو کې اخته دي. مرمې تیر کړي، سلاګانې ملي د ګاډي نه شي دي، که راکټي که پیکایي که ورسره فیلډرې مثال که ورسره جکساري کار شي دغسې ګرځي.
السلام علیکم. دا په چاڅو بستر کې چاودنه سره ده. دا مسلمانان چې په شهادت رسولي دي، دا نه انسانان دي، نه مسلمانان دي، دا درندگان دي او دا خنجران دي. دا په دې باندې دي جنت والی دی و جنت بوی هم نه وینه ځکه الله پاک په قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ما حکیار زب لدا پیغام د مسلمانۍ او د زوسی په تور باندې په فوال وار باندې نشروي چې د خنجرانو پوس او مسلمانانو په زوسی باندې خبر کړي نو د خنجرانو په د چاسر دستر په کابل کې چاودنې کړي دي دی په مسلمانانو فدایان کوي دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه دغه د افغانان دي دا درندگان دي دا به دوزخ ته دي
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا معمولي چیز شی باندې دی نه هغه کوي خلک سره د نه لانجې جوړوي او ګیره چې هر څوک پریږدي خو سنت دي سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی که نه یې پرې نه په ګناهګار ده صحیح ده دا خطه څخه کار ده معمولي چیز باندې شی باندې ما اړی کېږی چې مونږ داسې یو داسې یو دا ټوله دنیا ته معلوم شوی یې ټوله دنیا پېژني دنیا کې اسلام ده دنیا ټوله په اسلام راغلې ده هر سړی اسلام پېژني شکر الحمدلله مسلمان یو قسم د مو پرابي چې زه د یوې پلټۍ طرفدار نه وم زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم نور د هیچا طرفدار نه یم نه زه پلټۍ غواړم نه زه بدشاهي غواړم نه زه کورسۍ غواړم برای مهرباني افغانستان ډېر غریب ډېر زبرځلی حکومت دی ډېر تباه شوی ډېرې کونډې یتیمان ماشومان دي نو دومره کار وکړئ چې دغه ټول داسې سره راټول کړئ د دغه غم وخورئ ښه اوس تانسه نه یو بل تپوس کوم دا تپوس در نه کوم چې دغه هغه چې وو د بیرغ چې وو دا خو د اشرف غنیم نه وو دا د خلقیان هم نه وو دا د پرچمیان هم نه وو دا خو یو افغانستان زوړ نشان وو په دې باندې د جماعت عکس وو دا تاسو راوغورځوه په پښو باندې په لګته کښې خطۍ په جماعت کښې په لګته خېږي جماعت ړنګوی نو دې باندې خو څه د کوپر نشان نه وو لګېدلی دا خو یې مونږ د پلارانو د نیکانې شای وو په فوري د بیرغ د اسلام ودروی د افغانستان بیرغ دی دا د افغانستان نشان دی
السلام علیکم زه عبداللطی احمد د هلمند ولایت نه ګرمسیر له ولسوالۍ اسلامي عمارت نه غوښتنه دا ده چې اقتصادي حالات ته ډېره توجه وکړي افغانستان نن یې داسې بغلان راغلی چې روسیې او پتک خوړي حتی تر 100 پاکستاني کلدار رسېدلي دي او یو خوا خلک بې وزله دي او د بل خوا شان داسې ګران چې د دې مسؤلیت به اخر د چا په غاړه وي ولې دا خلکو ته توجه نه کوي ولې دا اقتصاد توجه نه کوي هیله ده چې دا بیې لږ کنټرول شي
نه بیا غام دی چې یو لارې ته خلاص کړي د حکومت ته یو نه شي دغه ورکړي چې د غوړي ارزانه چې داسې کارونه سره خراب دي ولاکه دا بیا غام دی چې د عنامې ته یو نه کړي مرسته را شي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هیله ده چې جوړ روغ بس زه جاوید افغان یم همدا لحظه د میوند ولسوالۍ څخه درسره په اړیکه کې یم زموږ د امارت د لوړپوړو کسانو څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې شوي دي خو دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په 20 کلدارې دي نو دا 20 کلدارې د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي و سلام په احترام
د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم زه هلال یم له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم زه له طالبانو وروڼو څخه البته د ټولو طالبانو څخه نه بلکې د بعضو طالبانو څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کښې حاکم شوي دي هغوی څخه دا شکایت کړم چې دوی له کومه رئیسه دلته حاکم شوي دي مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کښې زموږ دوکاندارانو څخه هره میاشت د شاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ ابادي نه معلومېدله هېڅ کاروبار یې نه معلومېده حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لوېږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار ایله شوی دی ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوې میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي چې دا پیسې چېرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي حتی په بازار کښې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ ابادي کار هم نه دی شوی تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه اوپاشم یوه ورځ کښې نه ده شوې چې د دوکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي دا دا خبره شوه بله خبره ده چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې نه د میاشتنۍ کرایې
نمبر کول کېدلی شي، نه د مالیې نمبر کول کېدلی شي، او بالکل د ښاروالۍ نوم خو هېڅ نه سور کول کېدلی. په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هره میاشت له موږ څخه ټولوي، په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري. کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر وله، نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي، او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي. نو دا نه مالیه ده، ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي، هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي. اما ښاروالي هم په داسې شکل باندې نه کېږي، ځکه ښاروالي د موجوده مال څخه کار نه لري.
سلام علیکم، زه ازادي راډیو کارکوونکو همکارانو ته مو اول سلام دی. زه مولوی عثمان الدین د کندهار د ولایت شاولي کور د ولسوالۍ اوسېدونکی. زه د اساسي د طرفه څخه د پیغام فلاني امارت و مشرانو ته دا پیغام پرېږدمه چې مسلمانانو ورونو څوارلس سوه کاله د دې جهاد پرس ول، هغه د پاره د اعلا د کلمة الله، چې هغه د توحید کلمه ده. دا څوارلس سوه کاله که هر څومره مسلمانان په دې باندې قرباني شوي دي، خو د دې د اجرا او د اعلا د پاره نو مسلمانانو ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګدړانو لیکلې ده. هغه پر زرنجانو، پر ریړیو، پر دوکانو، حتی په مردارو شریو کې پرته ده. کوم وخت کې چې هله جل جلاله حضرت بابا آدم علیه الصلاة والسلام پیدا کړي، په خپل قدرت الهي روح ورله راورکړي، بابا آدم علیه السلام وایي چې کوم وخت ما سترګې رڼې کړلې، زما سترګې پر عرش ونښتلې، خو پر عرش باندې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې وه. مسلمانانو ورونو، دغه کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده، دا د پر ځای د عزت او هغه د مجاهدینو د اوسېدو، هغه که قمنداني وي، که ولایت وي، که ارګ وي، که سرحدات وي، دا د اسلام نشان دي. په هغه ځای کې وځلېږي، د عامو خلکو څخه دې ټول شي، او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړنده کېږي، هغه د سپین بیرغ پر هر څوک دی دی اوادار وي چې زه بیرغ ځړوم، د کلمې د سبا به سجه نه ځړوي. زه د کندهار ولایت د پنجوې ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي، او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دي چې هر شي ته نرخ کښېږدي.
دا ازادۍ راډیو ټولو نازورو مینهناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وئ. تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم. هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي، ځکه اوس معلمین د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځیو د مکتبو څخه وه، ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي. د هیله مې لا ازادۍ راډیو څخه داده چې زما پیغام نه شیر کړي، او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بلې ابراهیم له پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر څو چپاول جوړ ده، یا نورې پوستې وسایل خرڅېږي. مخه یې ونیسي، دا څه رقم وطن دی، دا څه رقم ساتنه ده.
السلام علیکم، زما نوم سلیمان ولی خانجان. مخکې مې دوه پیغامونه صاحب ته د حالات د مخکې نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي. مخکې وختو کې مې پیغامونه ویلي د حالات ښه سره ویني، د حالات بېخي سره بېرقمه ده. دلته مشکل نه حل کېږي، تمامه شپه تجاوز روان ده. زړه مې درېږي، بېخي حالات بېرقم ده. نه شپه او شپه ده، نه ورځ ده. په مانځه کې درې وارې غلط سمه د ما مشکل زبیالله مجاهد سره شریک وي. ته دوه نه هلته لګی شي، ما سره محمد کوی شي، یا د شینه چې داسې لوغونه پوښتنه وکړي چې زه وایم د ما خبره نه محکمه ما وی نه سالته واسه د نورو دی بادراسه د شګوره ما یو دی یو می اس یو یو کیندې شپې وته لې چې والد لوګار امر ورکړي مداګې څه چې مشکل حل کړي. یو می اس کې په یو دیش پینځه دیش ورځې کې دا مشکل دا د شونه کتل چې د حالات تر برز موتی ویل داس رقم چل د خدا د شې د زړه زره وګور د حالات به رقم تجاوز روان دی. بيخي ګډوډي د شپې خوب لرم دی ورځې.
زه نجیب جان یم، د کابل له ولایت نه غواړمه دا سندرې نشتې پوسې دا سندرې بندې شوي دي پوسې، چې دا سندرې باید خلاصې شي. دغه یې زمونږ یو ارزو ده، دا سندرې باید خلاصې.
سلامونه احترامات ازادۍ راډیو ته.
بعد له سلامه زمانه بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریبه ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذبه وعده یې ورسره هم کړې وه چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مولا امارت اسلامی نظام دغه غوښتنه ده چې دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلک نور غربت او لږې داسې ورخطا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤولینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټولو ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
زه عبدالمجید یم د کندهار څخه. په تېر حکومت کې په پولیسو کې مې دنده درلودله. دغه طالبان چې راغلي دي، زما یو انډیوال په پولیسو کې دنده 3 کاله اجرا کړې وه چې هغه مړ کړي، سارې ځینې پرې کړي په کندهار ښار کې د غره په کلي کې. او بیا زه ونیولم، ما ته یې ویل چې ته خو کافر یې. بیا یې پښې راپورته کړلې، دوه واره یې بې صده کړلم. زه د نړیوالې ټولنې او د جهانیانو څخه دا غواړم چې په ټولو افغانانو باندې غږ وکړي چې ملي پاڅون وکړي. دغه نه د ښځو حقوق مني، نه بشري حقوق مني، نه قانون مني.
اورم، السلام علیکم. زه د هرات د ولایت څخه خبرې کوم. امریکا وایي چې حقوق بشر په افغانستان کې پایمال دی. آیا دا حقوق د افغانانو نه دی چې دا پیسې کنګل کړي دي په بانکو کې، او د بانکو پیسې ولې و خلکو ته نه ورکول کېږي؟ آیا دا د افغانستان د خلکو حقوق نه دی؟ آیا دا د حقوق بشر پایمالول نه دی؟ السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. هیله من یم روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ. دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت وروسته چې واک ته رسېدلی دی، او تر همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي، خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي. خپله وروستۍ پرېکړه دې اعلان کړي که شروع کوویم او که نه شروع کوویم، ځکه چې تعلیمی کار کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي، ستونزې ډېرې راولاړېږي. نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
بله، السلام علیکم. زه د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی دې مهرباني وکړي، دغه کوم منصوبین چې دی دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي. دغه د تېر نظام یونیفورم وي، بل نوی یونیفورم وي، چې تر څو د دوی دغه معلوم شي او خلک یې وپېژني. د طالب په نوم هر چا اوس ګروپونه راپورته کړي دي، د طالب په نوم استفاده کوي. باید دغه ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، دا وو ستاسې پیغامونه. لکه څنګه مو چې مخکې هم درته وویل، په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی. دغه راز د ژمي پر رسیدو خلک اندېښمن دي. د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم لوړې دي، خو ملګرو ملتونو او دغه راز بیلابیلو نورو ادارو افغانستان ته د مرستو ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو لخوا ویل شوي چې افغانستان ته یې تازه 3 ټنه مواد لیږلي چې له خلکو سره ژمنۍ مرستې وکړي. د دغو موادو یوه برخه په چارتر الوتکو کې افغانستان ته رسیدلې، او نور به هم د همدې اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته ورسیږي. په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00422211214115. شمیره بیا وایم: 00422211214115.
شي ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.